څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر خبرونو او اونیزو پروګرامونو سربیره اوري چې د امنیتي سکتور درې وړ مشران نن د ولسي جرګې له استیزا څخه بریالي ووتل. په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات د ولایتي شورا مشر نن په دوه کلو شپږ میاشتو بند محکوم شو. د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه او نور موضوعات هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو له هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د مسکو یوې محکمې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په نقدي جریمه محکوم کړی او په پام کې ده چې د تاجکستان پوځي ځواکونه نن له امریکایي ځواکونو او روسي ځواکونو سره په جلا جلا پوځي مانورو کې برخه واخلي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کړې. افغانستان اجرایي رئیس وایي د پاکستان وروستی اقدام له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي او د هرات د ولایتي شورا مشر په دوه کالو شپږ میاشتو بند محکوم شو. بشپړ خبرونه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کړې. عبد الله خان حبيبي 106 د تایید رایې، تاج محمد جاهد 110 د تایید رایې او معصوم ستانیزي 109 د تایید رایې خپلې کړې. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د استزایا غونډې په پای کې وویل چې د غدرې امنیتي چارواکي په خپلو دندو کې پاتې شول.
وکلای محترم ستر جنرال عبدالله حبیبی وزیر دفاع.
درنو وکیلانو، محترم ستر جنرال عبدالله خان حبیبی د دفاع وزیر په توګه او همدارنګ محترم ستر جنرال تاج محمد جاهد د کورنۍ چارو وزیر او معصوم ستانکزی د ملي امنیت د عمومي رئیس په توګه په خپلو دندو کې پاتې شول او دوی وتوانېدل چې له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کړي.
ولسی جرګې دغه لوړ رتبه امنیتي چارواکي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو او د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د وروستۍ حملې په تړاو استیزا کړی و. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې وروستي تحرکات له تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې له تروریزم سره مبارزه صادقانه همکاری ته اړتیا لري.
تحرکات اخیری که در اون طرف خط
وروستی تحرکات چی در کرخی پا هاگی غاڑی که در پاکستان لوری تر سر شبی دی لطرورزم سر پا مبارزه کم رسته نکبی.
دا به داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید بجوا په دې وروستیو کې د پاکستان د پولې په اوږدو کې د موانعو له جوړولو پرده پورته کړې ده. د پاکستان د پوځ لوی درستیز ویلي چې د باجوړ او مومن ایجنسۍ تر ټولو زیاتې خطرناکې سیمې دي او پوځ به اول په همدغو سیمو کې کټارې او اغزن سیم لګوي. د هرات د ولایتي شورا مشر په دوه کالو شپږ میاشتو بند محکوم شو. عمران کامران علیزی نن په کابل کې د اداري فساد د درنو جرمونو د ابتدایي محکمې له لوري له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په جرم محکمه شو. دغه محکمې تېره ورځ هم څلور پخواني حکومتي چارواکي د اختلاس او له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په جرم په کلونو بند او نقدي جرایمو محکوم کړل. او په ننګرهار کې ناسرګندو وسلوالو د پولیو ضد د واکسینو مرکز سوځولی. د ولایت ویان نطولا خوګیرنی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د ننګرهار په بټیکوټ ولسوالۍ کې و. دا پیښه داسې مهال کېږي چې تېره ورځ په ټول هیواد کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورئ.
د مسکو یوې محکمې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په 20,000 روبل چې شاوخوا 350 امریکایي ډالر کېږي جریمه کړ. دی په مسکو کې د هغې مظاهرې د تنظیم له کبله چې د روسیې چارواکي غیر قانوني ګڼي جریمه سو. دغې محکمې تر اوسه پر ناوالنی دویم تور چې هغه د پولیسو له امر څخه سرغړونه ده نه دی پوره کړی. ناوالنی ښایي د دې تور له کبله په څه باندې 15 ورځني بند او نورې جریمې هم محکوم سي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې په روسیه کې د سلګونو مظاهره چانو نیول کېدل غندلي او په عجل ډول یې د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې واشنگټن د ناوالنی په نیول کېدو خوشینی سوی دی. دغه وزارت ویان مارک ټونر پرون په ویلامه کې وویل، موږ د روسیې له حکومت څخه د ټولو سوله ییزو مظاهره چانو د خوشی کېدو غوښتنه کوو. پولیسو پرون ناوالنی په داسال کې ونیو چې د روسیې په نږدې سلو شهرونو او ښارګوټو کې په زګونو کسانو مظاهره وکړه. په کراس نیویارک ښار کې مظاهره چانو شعار ورکوه، روسیا له پوتین پرته. دا په وروستیو کلونو کې په روسیا کې تر ټولو پراخې مظاهرې ګڼل شوې دي. بلخوا د بیلاروس د اپوزیسون مشر میکالای ستاتکیویچ چې درې ورځې لا درکوه بیرته خپل کور ته ستون کړی سوی دی. ستاتکیویچ نن خبرلانو ته وویل چې درې ورځې د امنیتي خدماتو ادارې یا کی جی بی په یو توقیف ځای کې تیرې کړې دي. دی چې د جمهوری ریاست پخوانی کاندید دی په 2013 د کال په پلازمینه مینسک کې تر پراخو مظاهرو وروسته ونیول سو او 15 کاله یې په بند کې تیر کړل. ستاتکیویچ د شنبه سهار وختي وړاندې تر دې چې په مینسک کې د ازادي ورځې په کلنی مارش کې برخه واخلي لا درک سو. بلوازد پولیسو په تاوتریخوالي سره هغه مارش دی ته پر کړ. د بلغاریا د ملي پارلماني چاکونو رسمي نتایج څرګندوي چې د پخواني صدر اعظم بویکو بوریسوف لویدیس پلاوی ګوند دغه انتخابات ګټلی دي. روس پلاوه سوسیالیستانو په دغه انتخاباتو کې ماتې خوړلې ده. تر نن سهار پورې د 90% شمیرل سوی را لمخې د بوریسوف ګوند د دغه انتخاباتو 2.5% رای ګټلي، خو سوسیال ګوند یوازې 6.8% رای خپلې کړې دي. ښاغلی بوریسوف د دغو رسمي نتایجو تر اعلان وروسته وویل،
ние поступихме морално, подадохме оставка и се преброих.
زموږ چلند اخلاقی وو. تیر میلادي کال مو استعفا ورکړه او تر وخت مخکې انتخابات مو راوبلل. اوس مو ملاتړ ترلاسه کړ. دغه نتایج په مجموع کې تاییدوي چې زموږ ګوند باید پر راتلونکي حکومت کې رهبری کوونکی وي. تمه کیږي د دغو ټاکنو وروستي نتایج د پنځشنبه په ورځ اعلان شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن روسیې ته خپل دورزنی سفر پیل کړ. تمه کیږي ښاغلی روحانی له خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. حسن روحانی مسکو ته تر روانېدو مخکې وویل چې دی د ګازو او تیلو په برخه کې د روسیې د پانګونو هرکلی کوي. روسی چارواکو ویلي ته دواړه مشران به پر تجارتي، اقتصادي او د انرژي پر مسایلو په خپلو کې خبرې وکړي. د سوریه پر جګړه او په مجموع کې د منځني ختیځ پر وضعیت بحث هم د دواړو مشرانو د خبرو په اجنډا کې شامل دی. او د ملګرو ملتونو په مقر کې به پر اټومي وسلو د نړیوال بندیز په باب په خبرو کې تر سلو زیات هیوادونه برخه واخلي، خو ویل سوي چې په دغو مذاکرو کې به د نړۍ ځواکمن هیوادونه برخه ونه لري. په اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو 123 غړي هیوادونو دې ترای ورکړي چې نن دوشنبه سره جرګه سي. دوی د اټومي وسلو د بندیز تړون په قانوني لحاظ لازم الاجراء غني. د 9 نور هیوادونو ترڅنګ روسیې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جاپان او اسرائیل دغه پیشنهاد ته مثبت رای ورکړي، خو چین، هندستان او پاکستان ورته سپینی رای کارولې دي. اوس مرزی احمد زید حواله حال سره.
دا هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې. نن به په کابل کې به آسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9. په هرات کې به هم آسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 11. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14. په غزنی کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. په بامیانو کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 2. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 14. په جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 19. په بدخشان کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفی 3. او په گردیز کې به هم آسمان به وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 2.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ، راپورونه خپرو. وابهوري چې د ولسی جرګې غړو نن د هیواد د امنیت د سکتور مشرانو ته له استیزاح وروسته د اعتماد رایه ورکړه. ځینې څارونکي د دې بهیر د شفافیت په اړه شک لري.
یمو رئیس میرا غوښتي و پرون ځینې خواهش کړی و چې تاسو امنیتي چارواکو ته د عدم اعتماد رای اوس مو ورکوي.
وزیرانو شورا نن وویل پر جوران کرخه د موانعو جوړول چې د کارپوهانو په نظر پاکستان پر قبایلي سیمو د ولکې د ټینګولو لپاره پلان کړي د تروریزم پر ضد مبارزې سره مرسته نه کوي.
پاکستان غواړي هغه سیمه چې د خپلواکې آزادې سیمې په توګه باندې نړۍ پېژندلې ده او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ باندې دعوه ده هغه سیمې ته خپل حاکمیت هغه ورسوي.
په نورو موضوعاتو کې د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د کمیدو پر ځای زیاته شوې او د هرات د ولایتي شورا مشر نن د کابل په یو محکمه کې په حبس محکوم شو. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیز باس حقیقت صدای او د امنیت او سالم چاپیریال ځانګړي پروګرامونه خپرو. یا زده رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د امنیتي سکتور درې وړ مشران نن د ولسی جرګې د استیزال غونډې بریالي وتل. د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت رئیس وتوانېدل چې د ولسی جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړي. د چارو کارپوهان وایي د ولسی جرګې ځینو غړو له حکومت سره معامله کړې او د فشار په نتیجه کې د امنیتي سکتور مشرانو ته د باور رایه ورکړې. په دې اړه نور معلومات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
پر سردار محمد داود خان روغتون باندې د حمله په مدیریت کې کمزورتیا او د سرتیرو د تلفاتو د زیاتوالي په تړه ولسی جرګې د امنیتي سکتور مشران استیزا کړل. وکیلانو تور پورې کړل چې د امنیتي سکتور مسؤلین بی کیفیت دي او نه دي توانېدلي چې خپلې دندې ښې پر مخ یوسي. د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد او د ملي امنیت رئیس د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې وروسته بیا وکیلانو د باور رایو د صندوقونو د ایښودلو پرېکړه وکړه. د دوشنبې د ورځې په دغه استیضایي غونډه کې 215 وکیلان حاضر وو او د وکیلانو 500 جمعه یو رای 103 د باور رای کېدله. د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي 103، د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد 103 او د ملي امنیت رئیس 109 د باور رای خپل کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړي. درنو وکیلانو، محترم ستر جنرال عبدالله خان حبیبي د دفاع وزیر په توګه او همدارنګه محترم ستر جنرال تاج محمد جاهد د کورنیو چارو وزیر او معصوم ستانکزی د ملي امنیت د عمومي رئیس په توګه په خپلو دندو کې پاتې شول او دوی وتوانېدل چې له ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړي.
نږدې درې اونۍ وړاندې وسلوال کسان په کابل کې د سردار محمد داود خان روغتون ته په ننوتلو بریالي سول چې د شاوخوا اوه ساعته جګړې په ترڅ کې 9 کسان چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې روغتیایي کارکوونکي او ناروغان وو ووژل. د دې پېښې مسؤلیت چې 10 نور کسان پکې ټپیان سول داعش ډلې پر ځان ومانه. د دفاع وزیر د وکیلانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې پر سردار محمد داود خان روغتون باندې د حملې په تور یې 23 کسان څارنوالۍ ته معرفي کړي او د پاتې نورو په اړه پلټنې روانې دي چې په دو اونۍ کې به یې بشپړې معلومات له خلکو سره شریک سي. خو د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي وکیلانو ته وویل چې په دې اړه له وخت مخکې معلومات ورکول د پلټنو په پایلې ناوړه اغېز کوي. د یکشنبې په ورځ د افغانستان مشرانو جرګې د دې ته ورته موضوعاتو په تړه هم د امنیتي سکتور مشران استجواب کړي وو. د چارو کارپوهان وایي چې د ولسی جرګې ځینې غړیو له حکومت سره معامله کړې او د حکومت د فشار له امله د امنیتي سکتور مشرانو ته د باور رایه ورکړه. د ولسی جرګې پخواني غړي او د چارو کارپو کبیر انجبار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس دوی را غوښتي وو پرون او له دوی سره ناست وو او دوی نه خواهش کړی وو چې تاسې په دغه حالت کې دلایل ورته ویلي وو دغه امنیتي چارواکو ته د عدم اعتماد رای اوس مه ورکوئ.
ښاغلی رنجبار زیاتوي هغه کسان چې پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې په مخنیوي کې پاتې راغلي باید استعفا ورکړي ځکه د ده په وینا دغې حملې په سیمه ییزه او نړیواله کچه افغان حکومت ننګولی. رحمت الله افغان، ازادۍ راډیو، کابل.
و هم اورېدل چې د افغانستان د امنیتي سکتور درې واړه مشران یعنی د دفاع او کورنیو چارو وزیران او د ملي امنیت عمومي رئیس نن د ولسی جرګې په غونډه کې استیزا شول خو سلب اعتماد نه شول. او دا مو هم واورېدل چې ځینې کارپوهان وایي د ولسی جرګې غړو د حکومت د فشار په نتیجه کې د کسانو ته د اعتماد رایه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د دفاع، کورنیو چارو وزیران او همداراز د ملي امنیت عمومي رئیس وکولای شوای چې حقیقتا د خپلو اجراءاتو په اړه د وکیلانو قناعت ترلاسه کړي، او که تاسو هم فکر کوئ چې په دې برخه کې ښایي معامله شوي، که په دې اړه نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخه چې کوم خوځښتونه کیږي د تروریزم سره په مبارزه کې مرسته نه کوي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې نن وویل د تروریزم سره مبارزه د افغانستان د ملي یووالي د حکومت دنده ده، او په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو رښتینې همکارۍ ته اړتیا لري. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان د دې ډول تحرکاتو په وسیله په قبایلي سیمو د خپل حاکمیت د ثابتولو لپاره کار اخلي، نه د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره. نورحال د وصل وصال په راپور کې
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د موانعو جوړولو مسلې ته په اشاره سره وایي د کرښې اخواته چې کوم خوځښتونه د پاکستان لخوا پیل شوي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرښې دواړو خواو ته د خلکو د اندېښنې لامل ګرځي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې د دې مطلب په څرګندولو سره وویل چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې همکارۍ ته اړتیا ده.
که در اون طرف خط صورت گرفته
د کرخی اخواته چې کوم خوځښتونه ترسره شوي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مرسته نه کوي، بلکې د تروریزم سره مبارزه رښتینې همکارۍ ته اړتیا لري. هیله لرو چې ګاونډي هیوادونه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت تګلارې او ارادې ته د یو فرصت په سترګه وګوري. ښاغلی عبدالله وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې باید د خبرو اترو له لارې هوارې شي، او دواړه هیوادونه باید په ګډه د توریزم په وړاندې ودرېږي او مبارزه وکړي. اخوا بیا د پاکستان پخوانی جمهور رئیس او د اپوزیسیون د لوی ګوند د پیپلز ډلې مشر آصف علي زرداری ویلي چې پر سرحدي مسایلو د کابل او اسلام آباد ترمنځ مشورې او خبرې مهمې دي. هغه د یک شنبه په ورځ د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې د ګډو پولو پر څارنه او مدیریت د افغانستان او پاکستان خبرې لا ډېرې مودې راهیسې په ټپه ولاړې دي. د پاکستان پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د مشر په باور د ګډو سرحدونو په اړه د دواړو هیوادونو خبرې لا تروریزم سره د مبارزې او سیمه ییز امنیت لپاره ګټورې دي. پاکستان د تیرې سه شنبه په ورځ د ډیورن فرضي کرخې په اوږدو کې د ځینو موانعو په جوړولو پیل وکړ، خو د افغانستان حکومت د پاکستان دغه اقدام غیر عملي او بې نتیجې یاد کړی. د پاکستان حکومت تیره اونۍ له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې چې ډېره موده یې تړلې وې بیا پرانیستلې، او زرګونه افغانانو او پاکستانیانو ته یې د تګ راتګ او سوداګریزو مالونو د لېږدولو امکان برابر کړ. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې پاکستان په دې ډول خوځښتونو سره غواړي چې د ډیورنډ کرښې په شاوخوا پرتو سیمو باندې خپل حاکمیت ثابت کړي. لاړلی فیض محمد سلان وایي د تروریستانو لوی مرکزونه د پاکستان په لوی ښارونو کې دي، نه په خیبر پختونخوا او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې.
نو تروریزم سرچینې منابع هغه په سیالکوټ کې، ټیکسله کې، په پینډۍ کې، په کراچۍ کې، په لاهور کې دي، هغه په وزیرستانونو کې، په خیبر کې، په مندو کې، یا د فتح ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نه دي. پاکستان په لوی لاس پرمختګ د تګلارې څخه په استفاده باندې غواړي. هغه سیمه چې د خپلواکې آزادې سیمې په توګه باندې نړۍ پېژندلې ده، د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پرې باندې دعوه ده، هغه سیمې ته خپل پوځونه، خپل حاکمیت هغه ورسوي.
ښاغلی زلان وایي پاکستان غواړي له دې لارې ترهګرۍ ته وده ورکړي او یو لوی قوم جګړې ته وهڅوي، او په قبایلي سیمو کې خپل حاکمیت ته زمینه مساعده کړي. دی وایي دا د افغان حکومت دنده ده چې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا موضوع رسوي تر څو پاکستان له دې ډول خوځښتونو او حرکتونو چې زیان عام ولس ته رسیږي لاس واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د هرات ولایتي شورا رئیس کامران علیزی نن په کابل کې د اداري فساد د درنو جرمونو د ابتدایي محکمې لخوا له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور محاکمه او په بند محکوم شو. د محکمې پرون هم څلور پخواني حکومتي چارواکي د اختلاس، بډو او له دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په جرم په حبس او نقدي جریمو محکوم کړل. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام راپور راکوي.
د هرات د ولایتي شورا پر رئیس کامران علیزایی بیلابیل تورونه لګیدلی. هغه له خپل قانوني صلاحیت نه په ناوړه ګټه اخیستنې او د هرات د مرستیال والی او د امنیت امیر دندو ته د معرفي په وړاندې په ممانعت تورن و. که څه هم په خپل علیزایی دغه محکمې ته نه و حاضر شوی، خو د نوموړي مدافع وکیل په ده د لګیدلو تورونو دفاع کوله.
ما مرایل غیبی ته اطلاعیه داریم و جلسه قضایی حاضر نشد.
خغلی علیزایی تورن دی چې د هرات د استناب سرنوالۍ څخه یې بې اجازې یو مشکوک تورن له خپل ځانه سره وړی، د تحقیق پروسه یې ځنډولې او په ورته وخت کې له وسلوالو کسانو سره دغه ادارې ته ننوتی او د سرنوالانو سپکاوی یې کړی دی. خو د هرات د ولایتي شورا د رئیس مدافع وکیل پرویز حق خوا وایي موکل یې د فوایدامې ریاست د یو کارکوونکي د حقونو نه د دفاع په خاطر چې سرنوالۍ ته عرض شوی و دفاع کړی او په نوموړي لګېدلي تورونه یې رد کړل. کله چې زما موکل سرنوالۍ ته داخل شوی دا کېږي چې شکمن تورن یې د تحقیق له جریانه بهر ویستلی او له کوم سرنوال سره ناست و، نو د هغه سرنوالۍ او ادارې څرګندونې کومه دي؟ خو د دواړو لورو له ادعاو او خبرو اورېدو وروسته د اداري فساد سترو جرمونو ته د رسېدګۍ ځانګړې محکمې پریکړه وکړه. د دغه محکمې رئیس شراقا منیب خغلی علیزایی د دوه ولایتي چارواکو د ممانعت په برخه کې د کافي شواهدو او دلایلو د نشتون په صورت کې بریالزمه وپیژنده، خو د وظیفوي صلاحیت څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په برخه کې خپله پریکړه داسې اعلان کړه.
اسامی کامران ولد نثار احمد،
کامران د نثار احمد زوی چې تاسو تاج محمد جمیلزادی مدافع وکیل یاست، د قانوني صلاحیت نه د ناوړه ګټه اخیستنې په قضیه کې د جزا د قانون د 215 ماده پر رعایت او د جزا د اجراتو د 209 ماده لمخې په 2 او 6 تنفیذي غیابی بند محکوم شو. خغلی منیب ویل دا پریکړه وروستۍ نه ده او تورن حق لري چې د استناف غوښتنه وکړي. دغه محکمې د یکشنبې په ورځ هم 4 پخوانی حکومتي چارواکي د رشوت او له خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې په جرم په 6 بند او نقدي جریمې محکوم کړل. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د لوړ رتبه چارواکو زورواکو محاکمه کېدل ستایي او د دوام غوښتنه یې کوي. د حقوقي چارو کارپوه بشیر بیژن ازادي راډیو ته وویل له استثنا پرته ټول هغه چارواکي چې له خپلو دندو ناوړه ګټه اخلي او قانون تر پخو لاندې کوي باید تر جدي پلاتونو لاندې ونیول شي تر څو نورو ته عبرت وګرځي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 5 چپه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د ولسی جرګې د نننۍ غونډې او په دې غونډه کې د امنیتي سکتور د دریو مشرانو د استیزا په اړه ستاسو اس ام اسونه چې ستاسو نظریات پکې دي د دې خپرونې په دوهمه نیمه کې له لنډو خبرونو وروسته خپرو. تر هغه وخت راسره اوسئ، خو اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د تیرو 5 په ترڅ کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د کمیدو پر ځای زیاته شوې ده. د عامې روغتیا وزیر نن د مور او نوي زیږیدلي ماشوم د ژوند په تړاو د نوو تګلارو ملي کانفرنس ته وویل. اوس هم په هرو 1,00,000 زیږونکي شاوخوا 1,200 میندې مري. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي افغانستان دا وخت د آسیا په کچه د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې تر ټولو په لوړه کچه کې دی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د دوشنبې په ورځ د مور او نوزیږي ماشوم د روغتیا ملي کانفرنس ته وویل د مړینې دا شمېره په تیرو 5 کې د کمیدو پر ځای ډېره شوې او له همدې امله نویو تګلارو ته اړتیا ده.
هیڅ تغییر سبب ایس کې باید ما جدي شویم.
دی وایي نه بدلون د دې لامل کېږي چې موږ جدي شو، ځکه د ټولې پانګونې سره سره په 5 کې د پاموړ هیڅ نتیجې نه دي ترلاسه شوي. څېړنې ښیي چې په تیرو 5 کې د میندو او ماشومانو مړینه زیاته شوې ده. د مثال په ډول د 2010 میلادي کال په سروې کې د مړینې دا شمېره په 1,00,000 زیږون کې 315 وه، خو په 2015 کال کې دوه چنده ډېره څه چې په 1,02,000 ته رسېدلې ده.
دا په داس
حال کې ده چې د مړینې کچه د کمیدو او د نویو پالیسیو په خاطر د عامې روغتیا وزارت مرکزی او ولایتي چارواکي مدني ټولنې ملي او نړیوال روغتیایي مرستندوی ادارې په مرکز کابل کې سره راغونډ شوي دي. دوی وایي چې په دوه ورځني دغه ملي کانفرنس کې به تر 2000 میلادي کال پورې داسې اهداف وټاکي چې د مړینې د کچې کمول حتمي کولی شي. له دې وړاندې په 2002 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ په کچه د مور او ماشوم د مړینې لوړ شمیر درلود، خو د اندازه اوس د سیمې د هیوادونو کچې ته رسیدلې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په هیواد کې د روغتیایي مرکزونو شمیر له 200 څخه څه باندې 2000 ته رسیدلی. روغتیایي کارکوونکي د هغې له جملې قابلې ډېرې شوي، خو بیا هم د مړینې لوړ شمیر د اندېښنې وړ دی. خو د دې ټولو تر څنګ ډاکټران وایي چې کله زیږون مخکې د میندو ژوند ته په کورنۍ کچه پاملرنه ونه شي، دا ګواښ اسانه نه شي کمېدی. له دې ډلې عطاالله سیدزی په دې باور دی چې د زیږون ترمنځ فاصله، مور ته د اړتیا وړ خوراک رسیدل او د روغتیایي مرکزونو سره پر وخت مشوره کولی شي د میندو او نوزیږو ماشومانو د مړینې اندازه راکم کړي.
40% مادره کم خون است.
دی وی 40% میندې د وینې کمک لري. په همدې ډول معلومات ښیي چې میندې د ویټامینونو له کمښت سره مخ دي. د 40% میندو آیوډین نه دی پوره. دا ورته نور هغه څه دي چې باید له زیږون مخکې ورڅخه ډیره استفاده وشي، او په دې وخت کې پاملرنه ډیره مهمه ده. له دې ټولو سره پوښتنه دا ده چې په تیرو 5 کلونو کې ولې د مړینې کچې د ښه کېدو په لوري بدلون نه دی موندلی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یادو ستونزو له تایید سره د نړیوالې ټولنې لخوا د مالي مرستو کمیدل، بد امنیتي وضعیت، د نظام بې پروايي، د پخوانیو چارواکو نه پاملرنه او فساد هغه څه بولي چې د پوینه حالت د ښه کېدو پر ځای بد کړی دی. خو ښاغلی فیروز ژمنه کوي چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې به په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په پکتیا کې پرون د جنوب ختیځ زون د دریو ولایتونو د مدني فعالانو په ګډون یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و. د ورکشاپ ګډونوالو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان مدني فعالانو ته په راتلونکو غونډو او کنفرانسونو کې زیاته ونډه ورکړي. دوی پر دې هم اندېښنه وښوده چې افغان حکومت تیر کال په بروکسل کنفرانس کې له نړیوالو سره د مدني ټولنو د اغیز د زیاتولو په باب خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د لوی پکتیا د درې ولایتونو د یو شمېر مدني ټولنو او رسنیو استازو له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه د په نړیوالو ناستو کې د مدني فعالانو ونډه ډېره شي. دوی یاد څرګندونې د یکشمې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د بروکسل په کانفرانس کې له افغانستان څخه د مدني ټولنو د لسو استازو د ګډون د اړتیا او اغیزو په باب په یو ورځني ورکشاپ کې وکړي. دوی په دې اندېښنه څرګنده کړه چې افغان حکومت په بروکسل کانفرانس کې نړیوالو سره په دې هیواد کې د مدني ټولنو د تقوی او اغیز د زیاتولو په باب کړي ژمنې نه دي عملي کړي. په پکتیکا کې د میلمه د رسنیز بنسټ مشر یعقوب خان منظور آزادۍ راډیو ته په دې اړه وویل.
د بروکسل کانفرنس کې نړیوالو ټولنې ژمنه کړې یا تعهد کړی دی چې دوی به په افغانستان کې د مدني ټولنو او موسساتو سره نږدې کار کوي تر څو هغه د ولسونو ستونزو ته رښتینې رسیدګي وشي. دا نیک عمل دی، مونږ تقدیر او هیله مونږ دغه د نړیوالو ټولنه او بالخصوص د افغان حکومت نه چې د نړیوالو ټولنې سره دغه کړې ژمنه عملي کړي او په عمل کې پیاده کړي.
د پکتیا یو تن مدني فعال فدا محمد باران په یاد کانفرنس کې د مدني ټولنو د استازو ونډه مهمه بولي.
په بروکسل کانفرنس کې د مدني ټولنو غړي غوښتل شوي او یو ښه اقدام و. نو مهمه به دا وي چې کچیرته موږ د مدني ټولنو غړو ته په راتلونکي نور داسې نړیوالو غونډو یا کنفرنسونو کې وخت زیات ورکړل شي او دغه تعداد یو څه زیات شي موثر تمامېږي.
د ورکشاپ ترینر ذبیح الله سلارزی د بروکسل د کانفرنس په اړه د سویل ختیځ زون د مدني فعالانو د ورکشاپ ځینې موخې داسې وښودې.
موږ د غونډې اهداف همدا و چې خلکو ته دغه ورسوو چې یعنی دغه کومه سرویس شوې وه د هغې دغه فیډبیک تاسو بیرته راغلی دی. د وخت پورې دومره پرمختګ شوی دی په دغه کې. او بل دا چې دغه لس کسیزه ټیم چې جوړ شوی و په دغه ټیم باندې د ولسوالو او د ولایتونو د خلکو هغه نظرونه ماغستل چې آیا دغه لس کسیزه ټیم چې جوړ شوی دی دا تاسو ته د اعتبار وړ دی یا نه دی.
د یادونې وړ ده تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان په اړه د بروکسل کانفرنس د اویاو هیوادونو او د شلو نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ شوی و چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د افغانستان سره د بیا رغونې په بېلابېلو برخو کې د 15 میلیارده ډالرو د مرستو ژمنه اعلان کړې وه. د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان څخه 100 تنه مدني فعالانو برخه اخیستې وه چې نیمایی یې ښځې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو د وخت مازیګر 4 بجې دي. سلیم محمد سالی ته غږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس له ولسي جرګې د باور رای ترلاسه کړې. دې جرګې دغه لوړ رتبه امنیتي چارواکي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په تړاو د استیضا لپاره وربللې وه. اجرائیه رئیس وی ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا وروستي تحرکات له تروریزم سره په مبارزه کې مرستنه کوي. عبدالله د وزیرانو د غونډې مخکې رسنیو سره په دې اړه څرګندونې وکړې. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی په 2 کاله او 6 میاشتو بند محکوم سو. نن په کابل کې د اداري فساد د درنو جرمونو د څېړنې د ابتدایي محکمې لخوا له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم محاکمه سو. د مسکو یوې محکمې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په 40,000 روبل چې شاوخوا 350 امریکایي ډالره کېږي جریمه کړ. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر میکالای استاتکیویچ چې 3 ورځې لادرکو بیرته خپل کور ته ستون کړی سو. د ویلي چې د امنیتي خدماتو په یوه توقیف ځای کې دغه 3 ورځې تیر کړي. په پام کې ده نن په تاجکستان کې 2 پوځي مانورونه پیل سي چې په یوه کې د تاجکستان او امریکا ځواکونه او په بل کې د تاجکستان او روسیې پوځیان برخه لري. او د ملګرو ملتونو په مقر کې به پر اټومي وسلو د نړیوال بندیز په باب په خبرو کې تر سلو زیات هیوادونه برخه واخلي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. او اوس هم سپورتي خبرونه واوري چې مرزی احمدزی چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د موټر ځغلونې فدراسیون د اولمپیک د ملي کمیټې په چوکاټ کې نن رسمن پرانیستل شو. د افغانستان د اولمپیک کمیټې ویان منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه فدراسیون د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې پرانیستل شو او زیات مینه وال لري. ښاغلي شهزاد زیاته کړه اوس مهال دغه فدراسیون 40 لوبغاړي او 25 سپورتي موټرونه لري. شهزاد وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغې برخې لوبغاړو ته په ولایتونو کې د موټر ځغلونې زمینه برابر کړي. په کابل کې د ځوانانو د سکوهنې د ملي لوبډلې لپاره انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د سکوهنې د فدراسیون د همغږي مسؤل وحیدالله حمیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې د کابل 5 زونونو څخه لوبغاړو ګډون کړی دی. ښاغلي حمیدی د دغو سیالیو څخه هدف د ځوانانو ملي لوبډلې ته د غوره سیرو پیژندل یاد کړل. دغه سیالۍ 5 ورځې دوام کوي او د پنجشیر ولایت د فوټبال د لوبډلو ترمنځ سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د غوره سیرو د پیژندنې په هدف د فوټبال د 10 لوبډلو ترمنځ جوړیږي. دغه سیالۍ پرون پیل او یوه اونۍ دوام کوي. د خبرونو پای
سمغ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د سوریې په شمال کې د امریکا په ملاتړ کورد عرب ائتلاف وایي له یو ستراتیژیک هوایي ډګر څخه د داعش جنګیالي ایستلی دي. داعش ډلې خبرداری ورکړی چې د دې ائتلاف بمباري ښایي د هوایي ډګر ته نږدې پروت د اوبو یو بند مات کړي. ملګرو ملتونو هم د دې بند د ویجاړېدو په نتیجه کې د سیلابونو په اړه خبرداری ورکړی. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه واورئ.
امریکایي الوتکې او ځانګړي ځواکونه د سوریې ډیموکرات ځواکونو هوایي او ځکنیم ملاتړ کوي چې د داعش د مرکز رقه په لور د تهاجمي حملو خواته د نږدې کېدو په حال کې دي. دوی د سوریې په شمال کې د امریکا په ملاتړ د کورد عرب ایتلاف څخه 40 کیلومتره لرې دي. دغه ایتلاف وایي چې داعش جنګیالي د ستراتیژیک هوایي ډګر څخه پر شا تمبولې چې په 2014 کال کې د ډلې وژنې شاهد وو. د دغه ایتلاف یو ویان تلال سیلو د یکشنبه په ورځ اسوسییټډ پرېس خبري اژانس ته ویلي، د سوریې ډیموکرات ځواکونه د طبقه نظامي هوایي ډګر بشپړ کنټرول په لاس کې لري او د هوایي ډګر د خوندیتوب لپاره له بمونو د تصفی عملیات روان دي. یاد هوایي ډګر پر طبقه بند د حملو کولو لپاره کارېدلای سي. طبقه بند د داعش جنګیالیو تر کنټرول لاندې دی. سختریزو د یک شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې دغه بند شاید ائتلاف الوتکو د بمباریو له کبله مات سي. د ائتلاف چارواکو د داعش ادعا رد کړې او ویل چې د سوریې ډیموکرات ځواکونه د اوبو د ورخ زیاتېدو برخه په کنټرول کې لري او د اړتیا په صورت کې له بند فشار کمولای سي. ملګرو ملتونو په سوریه کې له طبقه بند څخه د بحراني سیلابونو او د ائتلاف ځواکونو د بمباریو په نتیجه کې د داعش جنګیالیو د قصدي سابوتاژ خبرداری ورکړی دی. د کورد عرب ائتلاف ترقه د محاصره کولو هڅه کوي چې په سوریه کې د داعش اخیری مرکز دی. سخت دریځو طبقه هوایي ډګر له حکومتي ځواکونو څخه په 2014 کال کې ونیوه. داعش چې ورباندې له بشري حقونو څخه د سرغړونو بې شمېره تورونه دي، په چټکۍ سره اعلان وکړ چې په هوایي ډګر کې شاوخوا 200 حکومتي سرتیري وژلي او د دغو وژنو یوه ویډیو یې خپره کړه. داعش جنګیالي چې په سوریه او عراق کې په 2014 کال کې اوس پر دوو جبهو رقه او موصل کې تر فشار لاندې دي. په سوریه کې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د حکومت ضد لاریونونو له پیل راهیسې 3,00,000 کسان وژل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان ولسمشر وایي اوسنی تعلیمي نصاب د افغانستان د معارف ځواب نشي ویلی او باید هر اړخیز بحث پرې وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي تعلیمي نصاب د پراختیا او بدلون وړ دی او په درسي کتابونو کې املایي او انشایي تېروتنې اصلاح شوي او اوس د عناوینو، مضامینو، پاڼو او د درسي کتابونو په اړوندو موضوعاتو کار روان دی. نوریاس نوري په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي 2016 تعلیمي کال له پیلېدو سره سم افغان ولسمشر بلخ ولایت په وروستي سفر کې په اوسني تعلیمي نصاب کې نیمګړتیاو ته په اشاره وویل چې دغه نصاب نه دی زده کوونکي او نه هم د ښوونکي ځواب ویلی شي او پر ښوونکو بیا فشار زیات دی. اشرف غنی په دې ټینګار سره چې په تعلیمي نصاب هر اړخیز بحث ته اړتیا ده مخکې په ارګ کې د بشري پانګې د پراختیا د شورا په غونډه کې ویلي و چې د افغانستان پر تعلیمي نصاب باید هر اړخیز بحث وشي ځکه اوسنی نصاب د کار د بازار اړتیاوې نه شي پوره کولی. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر لوړپوړي سلاکار احمد ضیا مسعود هم د معارف پرمختیا د افغانستان پرمختیا تر عنوان لاندې په غونډه کې د حکومت په وړاندې یو ستر آزمون د افغانستان د ملي تعلیمي نصاب اړتیا بللې وه. خو د ښوونې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حکمل وایي چې د افغانستان اوسنی تعلیمي نصاب یو واحد ملي او په ستاندرد برابر نصاب دی. ښاغلي حکمل ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام سره چې په ټولو هیوادونو کې پر تعلیمي نصابونو تل غور کېږي، د افغانستان د معارف د کیفیت ښه کېدو غوښتنې ته په پام سره په دې برخه کې کارونه شوي او دا لړۍ روانه ده. یوه برخه په کتابونو کې املایي او انشایي تېروتنې وي چې هغه لرې شوي. تېر کال د ښوونې د وزارت له چوکاټه بهر د لسلو زیاتو د پښتو او دري ژبو لیکوالانو په مرسته دغه ستونزه هواره شوه. په دوهمه مرحله کې د ځینو مضامینو عناوینو، پاڼو او ځینو نورو موضوعاتو کمول یا زیاتول په پام کې نیول شوي چې کار پرې روان دی. د ښاغلي حکمل په وینا په دې برخه کې د یونسکو له ټولنې هم د مرستې غوښتنه شوې او په داخل کې هم افغان کارپوهان پر دې بهیر کار کوي. د افغانستان د تعلیمي نصاب او د ښوونې د نظام په اړه بحثونه په داسې حال کې دوام لري چې په تېره یوه لسیزه کې د نوي تدوین شوي تعلیمي نصاب په اساس د نویو درسي کتابونو په چاپ په لسګونو میلیون ډالر لګېدلی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالحنان قادری له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې له حکومت سره معامله نه وي شوې نو دا وزیران به نن سلبي اعتماد شوي وي. جوابونه هم قناعت بخش نه و چې وکیلانو د اعتماد رای ورکړه. روحانی له نهرین ولسوالۍ څخه لیکي د پارلمان وکیلان وکیلان نه دي، تاجران دي، او کله چې بې خرڅ شي نو بیا د وزیرانو د استیزه خبره راپورته کړي چې دا ځل بیا ولسمشر پیسې ورکړي. نورالله بارکزی له فرانه لیکي کوم مشکل چې په خبرو حل کیږي هغه په لری کېدو نه حل کیږي، نو زموږ وزیران په خپل لیاقت کامیاب شول. محمد جان فریادی لزابل علی کی په دغه غونډه کې لفشار نه کار اخیستل شوی او موږ ته دا فشار د منلو وړ نه دی. عظیمی لهلمن نلی کی د ولسی جرګې او ولسمشر ترمنز د وزیرانو پر سر معامله به د افغانستان امنیتي وضعیت لا خراب کړي. حقمل کندهار نلی کی وکیلان باید په دغه ستونزمن حالت کې د امنیتي سکتور حمایت وکړي، نه دا چې ستونزې ورته جوړې کړي. شریف الله شرافت د هلمند ولایت له نادلی ولسوالۍ څخه لیکي د یو خپلواک او آزاد هیواد په حیث دغو وزیرانو څه ترسره کړي چې د ولس لپاره یې څه ترسره کړي چې اوس یې د باور رایې هم ترلاسه کړي وای، دا بالکل یوه معامله وه. فیض الله افغانیار لیکي زما په نظر په نننۍ غونډه کې د وزیرانو په خپله رایه کې کامیابه نه شول، بلکې په دې ترڅ کې معامله شوې ده. سلام جان قلمیار له بغلان نلی کی معصوم ستانکزی پاک او صادق رئیس دی د وکیلانو رایا چونه هم داو خودله. شیر محمد له هلمند نلی کی چې باید داخله کله دندې ګوښشی، او حاجی عبدالکریم له زابل نلی کی حکومت ټول په معاملو کې روان دی خو رنز ملت وړي. په مملکت کې قتل، غلا، اختطاف جریان لري او حکومت مسؤلیت لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. دا دی په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو اونیز بحث حقیقت څه دی او د امنیت او سالم چاپیریال ځانګړي اونیز پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شامدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یو سر نه وستر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم. بیا هم د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مد بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ د یو وسیدونکې د محمودین ستونزه راخسته ده. دی وایي یو کور ورته د نیکل خوا یعنی د مور له پلاره د ماماګانو په ذریعه میراث پاتې شوی دی، خو میری ورسره دعوه چولې او حق پکې غواړي. دی وایي له میری سره د حاجي جلال په نامه د اربکیانو یو قماندان ولاړ دی او نه پرېږدي چې د سیمې عدلي ارګانونه د ده جایداد ده ته تسلیم شي. دا به هم اوري چې مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
پستا نوم څه دی او د کوم ځای نه د تماس نیولې؟
نوم دی امام دین ولا د غلام الدین د خنجان ولسوالۍ د ولایت بغلان.
ستا مشکل څه دی؟
ما برخه د مور د پلار د ماما د مواخصه دی. د مور مور برخه د مواخصه دی او د مېرمن وخت مشکل د مفریم د دوا کوي مشته.
د زمکه د کور د باغ د سې شه
د کور د کور یو د درې کور دی.
د دې قواله د چا په نوم ده؟
نیکه په نوم دی، د مصطفی خیر په نوم دی. د ما د بابا خدین میراث من نه ولې دی.
مور ته میراث شوی دی؟
مور ته د پلار د وخت دی ما ته پاتې دی.
دا جنجال پسې شي کې دی؟
جنجال پسې دولت ما درې ما ما کوم څه فیصله کړې دی. وته ما ته جلال په نوم یو کماندان دی نه پرېږي چې ما ته تسلیم کړي.
دا جنجال خو اصلي ستا مېری سره دی کنه؟ مور سره
دی؟ مېری نه دی. مېری نه دی. و
مېری دې سوې؟
مېری نه دی. نوم دی پلار نوم
دغه داوا خو به تاسو عدلي ارګانونو ته وړي یا عدلي ارګانونو څه فیصله کړې؟
مالیه قضایي موږ وړي دي، ستره محکمه فیصله کړې دي، شراب محکمه فیصله کړې دي، استاد فیصله کړې دي، ډېرې فیصله کړې، شورا علم مطلب دي ورکړې دي چې موږ فیصله تبدیق نه کوي.
نو دا ستر محکمې خو به یو مکتوب ولایت ته لېږلی؟
لېږلی دی، ولایت زور نه رسېږي.
په چا زور نه رسېږي؟
جلال
جلال سوکھ دے جلال پشتیوانی
کیا
مخامخ جلال سر خبر ہی نہیں دکڑی؟
دو بار متلی دی، دو بار متلی دی، خبر مکہ مات مریم مات خبر درے زی پے جو مریم پے جی مری واخس دتا میرے پی جی زی واخس دتا خو چے میرے پی جی
دغه جیدات ک تقسیم شی تا تا سومر رسی او مری ته دی سومر
رسی جیدات د نکم دی نکم د مریم میرے پی جی
د مری دی بیخی نہ رسی
استر ما کوم فیصله کړی دی ته پر ما دی یو څه نه پینځه شته متری دی
ستاسو محکمې څنګه فیصله کړې ده څومره تا ته درکړې ستاسو بورونه نه کېنه
ګرد ما ترا کړې ګرد ما ترا کړې یو څه پینځه شپږ متری دی مربع
د غستر محکمې چې فیصله کړې ستاسو میرني ورونه ته خو حق نه دی ورکړې
یا 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 یو څه ته نه دی ورکړې هغه ما د نکته دي
ستاسو غوښتنه څه ده چې موږ څه وکړو
د ما غوښتنه دا ده چې ما کورن پر ما تسلیم کړي دا د جلال د غاصبین ته ونه شي چې ما ته غاصب تسلیم شي د ما غوښتنه ده
خسته مشکل به مترکو د دولتي مقامات سره به مترکو
د انصاف پلټکه
د دستونزه مده بغلان ولایت له امنیه قماندان جنرال اکرام الدین سره سره شریک کړه محترم سره صاحب تاسو چې د امنیه قماندان په صفت دغه ولایت ته راغلی او غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي څوک چې حقوقي ستونزې لري او له کوم زورواکي سره مخامخ شوی وي آیا په دغه سي مواردو کې به عدالت تامین کړي
زموږ پروګرامونه په چوکات د قانون انشاء الله الرحمن چې په هر قیمت وسی د هر شهروند د دفاع د دوی حقوق په پولیس حاضر آماده دي هیڅ څوک نشته چې د مخ د پولیس ځان به زورمن معرفي وکړي او په هر قیمت وسی انشاء الله الرحمن چې موږ دا توان لرو دای به وغالو جلب وکړو او د خپل شهروند چې څوک د عرض شوی دي او هغه مظلوم واقع شوی دي انشاءالله موږ په دې په قدرت او ډېر په ایمان په دې عقل اجرات کولی شو د هغه ورځ نه چې دلته راغلی یم ولایت بغلان ولایت دی هر ورځ خلکو سره ګورم سپینګرو سره ګورم حتی د دوی نه پوښتنې کوم چې څه مشکل په ښار کې دي که پولیس خلاف د قانون کوم اجرات کوي د شهروندان نه آزادی حق د هر انسان ده چې هر شهروند چې آزاد وي او د دوی حق د پولیس ده چې د دوی حق دفاع کوي او د دوی شرف د عزت د پولیس ضامن دي
جناب قماندان سره د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ نه د امام الدین په نامه یو کس آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د ده جایداد چې یو کور دی او د نیکه لخوا ورته میراث شوی مری ورسره داوا چولې او غواړي چې د سیمې د یو زورواکي په واسطه په دغه جایداد کې برخه ولري د سره سم رسته کولای شي
دا خو یو حقوقي موضوع ده حقوقي تاسو په خپل هم وایي چې د دوی په مادرنده یا بل ورونو چې د دې پلاس سره اتمان بل دي او د سره مشکل لري دا حقوقي موضوع ده حقوقي موضوع په حق لا چې محکمې فیصله کړي ان شاء الله چې موږ فیصله محکمې ته احترام کوو او دلته جلب ولیږو او دا خلک راوغالو چې څوک چې حق ده او فیصله محکمې ورسره شته ان شاء الله چې دا کار اسمان موږ کولی شو چې دا خلک راوغالو دا مشکل حل وکړو
دا کله کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي
دوه بجې سهار نه چې وخت لرم کله چې زه قمندانۍ کېم تاسو خبر یاست چې بغلان ولایت یو ستراتیژیک ولایت ده او ډېر موږ مخالفینو سره مخامخ یو اخوا دخوا جریان د وظایف زه همیشه د ښار نه بهر ته کنترول درته بعد د خپل جز سامون هم زما او همیشه زه د پلخوبي په ښار کې زما نمبر تلیفونونه د افسرانو سره شته زموږ دا ورور ته ووایه چې دا راست کې او چې زه قمانداني کې وم حتمن شه وخت ته بیا هم بعد یعنی پنځه بجې شپږ بجې نه شپې ماښام تلیفون مو پیراست یا سبایي اته بجې اووه بجې بیا به زما جلسې ته او مصروفیت و او بیا زمو دپاره فقط اووه بجې اته بجې سبایي او بیا هم ماښام پاک اووه روزګار ما وزګار خو به نه یم هېڅ وخت روزګار نه یم هېڅ قمندان دی هم نه او دوی ته ووایه چې انشاءالله چې هر کله راځي او مسته خدمت کې دا کار به وکړه.
د انصاف پلټه کې
دا به د ازادي راډیو د انصاف پلټه کې د دې اونۍ ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
نن په خوانځیو کې د ارزیابي او ځینو نور مسایلو په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه د پوهنې د وزارت سلاکار محمد حسین حازم دی. نوموړی له دیر شو کلو را په دیخوا د پوهنې وزارت په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
د زده کړې ارزونه چې یو میتود دی، البته په رسمي او غیر رسمي شکل سره ترسره کیږي. البته د زده کړې د کچې د اندازه کولو په خاطر په دوو طریقو سره ترسره کیږي، چې یو تلخیصي ډول یا بل هم په تکمیني ډول سره. چې تلخیصي ډول چې اصطلاح د انګریزي څخه ژباړل شوې ده، وروستۍ یا د په اصطلاح د زده کړې پایله معلوموي، او خپله د تکویني ارزونه چې ده هغه دوامداره ارزونه ده چې قدم په قدم سره د خپل د زده کړې د ارزونې په مقصد کچه معلوموي چې په کومه کچه زده کړه ترسره شوې ده.
او دغه ارزونه یا ارزیابي په کومه طریقه تاسو ترسره کوئ؟
د افغانستان البته په پوهنې وزارت کې فلحال دوه ډوله ارزونه معمول دي. یو رسمي ارزونه ده چې څلور نیم میاشتنۍ، او بل هم کلنۍ چې د څلور نیم میاشتنۍ او کلنۍ ارزونې په نتیجه کې د زده کوونکو البته درجه بندي او د دوی ارتقا شي. دغه ارتقا ګټه یې په اصطلاح سره د پوهنې وزارت لپاره او نورو کورنۍ لپاره د یو راپور په شکل سره دی چې څومره ماشومان وکولای سول د یو صنف څخه بل صنف ته ارتقا وکړي. خو بله ارزونه چې معمولا د پوهنې وزارت په ورځنۍ پلانو کې، د درسي پلانو کې، د ښوونکو په درسي پلان کې دوی کاروي، هغه داسې دی چې د درس د پیل څخه مخکې، د درس په جریان کې، یا هم د درس په پای کې ترسره کیږي. چې له بعده مرغه دغه ډول ارزونه تر اوسه هغه خپل ځای نه دی پیدا کړی، په دې خاطر چې د پله د درسي وخت د لږوالي په خاطر سره دوم ډول چې د خپل د دوامدار ارزونه ده یا تکوینی ارزونه ده په سمه توګه ترسره کیږي نه.
ار ښوونځي ته څومره وخت وروسته د تحصیل خوا کارکوونکي ورځي اول ته ارزونه کوي؟
البته ارزونه د نظارت تعلیمي د خوا نه ترسره کیږي، بلکې خپل ارزونه چې د خپل د تعلیمي کال هغه څلور میاشتنۍ او کلنۍ ازمونه د خپل د ښوونځي د ادارو د خوا اخیستل کیږي. خو د نظارت تعلیمي دنده دا ده چې دوی کله کله ځي د خپل مشاهدات یا خپل د کتنې په ترڅ کې هغه په اصطلاح سره نیمګړتیاوي یا مشکلات چې دوی پیدا کوي په نښه کوي، بیا نمونوي لوستونه البته ترسره کوي په صنفو کې، او همداراز خپل د ښوونکو د دانش مضمون او قابلیت تدریس پیدا کوي چې په کومو شیانو کې دوی ستونزه لري او د ستونزو د حلولو لپاره کوم ډول روزنې ته ضرورت لري. چې دا البته وخت په وخت سره د ښوونکو ته د دانش مضمون او د قابلیت تدریس په ارتباط باندې روزنه ورکول کیږي.
یوازې د درس په برخه کې ارزونه کوي که په نورو مسایلو کې؟
خپل د پلان مطابق کله چې صنفو ته ځي د مضمون په ارتباط باندې د هرې رشتې یو نظارتي موږ لرو. د بیلګې په توګه د ژبې دپاره موږ جلا نظارتي لرو، د ساینس دپاره جلا لرو، د ریاضي او فزیک دپاره جلا لرو، د کیمیا او بیولوژي دپاره جلا لرو، او اصول صنفي دپاره جلا نظارت کوونکي لرو. چې دوی کله چې صنف ته ورځي کتنه کوي، د کتنې په پای کې هغه نیمګړتیاوي یا مشکلات چې ښوونکی په مضمون کې لري یا هم په خپله میتودیکي برخو کې دی مشکل لري، هغه دپاره یو په اصطلاح سره د نیمګړتیا او د حلولو لپاره تر مشاهدې تر کتنې وروسته دوی ته بیا خپل نظریه وړاندې کوي، او د نیمګړتیا او د حلولو لپاره کله نا کله نمونوي لوستونه وړاندې کوي، او کله هم دوی ته روزنیز ورکشاپونه یا په اصطلاح سره روزنیز کورسونه ورته دایروي.
بله، ځینې نور مسایل دي په بیلابیل ښوونځیو کې. مثلا کله چې یو ښوونکی غواړي چې ښوونځي نه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي، مثلا کړه کوي، لومړی باید د هغه ښوونځي ته دوی غواړي ورسي، د هغه مدیر
موافقه راوړي هم دسې ده کنه؟
بله، مسله داسې ده، د تبدیلېدو په صورت کې چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه ځان بل ښوونځي ته تبدیل کړي، هغه موافقه ضروري ده. په دې خاطر ډېر ځله داسې وي چې په ښوونځي کې تشکیل پوره وي.
په ډېری ښوونځیو کې داسې ویل کېږي چې هغه مدیر له ښوونکي نه پیسې غواړي، اته تر $2000 پورې. وروسته له هغه نه بیا موافقه ورسره کوي، اته دومره نه ورته وایي چې دلته کمبود شته که نهشته. تاسو په دې هکله څه وایي؟ آیا خبر یاست که نه؟
یو خبر البته د رشوت یا په اصطلاح سره د پیسو اخیستلو مسله یو لویه مسله ده. دا موضوع زه نه ردوم چې نسته، البته استثنایي حالات دی. په ډیرو ښوونځیو کې دا وضعیت تر اوسه چې مثلا ښوونکي ته ضرورت لري، دوی یا بالمقته مقرري یا اجیر مقرري، چې له بعده مرغه د پوهنې وزارت تشکیل تر اوسه پورې هم نه دی پوره. دا بنا پر ځینې مشکلاتو چې د مالیې وزارت او د پوهنې وزارت ترمنځ په ځینو مسایلو باندې چې دوی موافقه نه دي سره کړې، هغه د ښوونکو د کمبود په ارتباط چې تشکیل نه دی پوره. خو معلم چې یا ښوونکي چې مقرریږي ډېر ځله د آزاد رقابت د لارې مقرریږي.
دغه مسله ولې معارف ته ځینې یا معارف ځان خبرې چې دغلته پیسې اخیستل کېږي؟
پیسو د اخیستلو مسله دا درته ووایم چې د ولایتو په کچه د 14 ولایتو کې رئیسان چې کله مقرریږي اکثره یو مشکل د پوهنې وزارت لري اوس فیلحال، په دې خاطر چې اکثره رئیسان چې مقرریږي په آزاد رقابت سره نه مقرریږي، دغه د نورو لارو څخه مقرریږي. په دغه خاطر د اکثره د پوهنې وزارت د ځینې مقرراتو لوایو څخه دوی نه خبر دي، او د تبدیلو په دغه لکه څرنګه چې تاسو وویل کله چې یو ښوونکی غواړي د یو ښوونځي څخه بل ښوونځي ته ځان تبدیل کړي د رشوت په مقابل کې، البته دا استثنایي حالت دی. زه ما مخکې هم وویل زه دا مسله نه ردوم، خو دا یو استثنایي حالت دی، عام نه دی چې ټوله رئیسان یا ټوله کسان رشوت اخلي. دا مشکل سته په خاصه توګه په ولسوالۍ کې لري پروتو ښوونځیو کې چې هلته په ډېر مشکل سره هغه راپور و مرکز ته رسیږي، ډېر وخت نیسي. په دغه خاطر دی چې اجراءات هم پر وخت نه کېږي. په دې خاطر ستونزې دي چې یو خو مسله د امنیتي مسله ده چې په ډېرو ولایتو کې او ولسوالیو کې د بد امنۍ د وجې څخه دغه راپور پر وخت نه رسیږي.
اکثره کسان اوس که دومره لږ هم اقتصادي ښه وي، هغه دوی خپل ماشومان شخصي ښوونځیو ته لیږي، دولتي ته نه لیږي، په همدغو دلایلو باندې چې ما تاسو ته یادونه وکړه. څه وخت به د دولتي ښوونځیو دغه ستونزې حل سي چې هیڅوک بیا خپل ماشوم شخصي ښوونځي ته ونه لیږي او هغه خپله په اصطلاح د خولې مړۍ دغه په زده کړه مصرف نه کړي؟
ذهنیت داسې پیدا سوی دی چې په شخصي مکاتبو کې کیفیت نسبت دولتي ښوونځیو ته ښه دی، چې دا زه سل په سلو کې نه تاییدوم. په دې خاطر چې په ډیرو خصوصي ښوونځیو کې هم کیفیت په هغه کچه چې لازم دی هغه سی کیفیت نسته. خو دا جواب هم در کولای سم چې کچیر د پوهنې وزارت په راتلونکو البته ستراتیژیک پلانو کې څو شان په نظر کې ونیسي، زه باور لرم چې دغه مشکل فلال چې دا ذهنیت پیدا سوی دی چې شخصي ښوونځیو ته خپل ماشومان اکثره کورنۍ هغه متمویله کورنۍ هغه کسان چې درآمد لري پیسې لري صحیح دی، یو شمېر خصوصي ښوونځي د دوی خپل هغه پروګرامونه سم دي، خو ډېری خصوصي ښوونځي هغه سی کیفیت چې لازم ملزوم دی نسته. پکات خپل د کورنۍ ذهنیت چې د انګریزي ژبې د تدریس لپاره یا د آمادګۍ لپاره یا د هغه مضامین چې دوی خوښوي د بیلګې په توګه د کمپیوټر تدریس په ابتدایي دوره کې چې دا اسان د اصول خلاف کار دی، اکثره خصوصي ښوونځیو کې دا پروګرام دوی تطبیقوي، نو اکثره کورنۍ ته په دې خاطر چې دوی سرمایدار کورنۍ ده دغه باور ترلاسه کړی دی چې باید خصوصي ښوونځي ته خپل ماشومان د دغو مضامینو د زده کړې لپاره واسطه.
نو کله چې د معارف وزارت په دې مسایلو خبر هم دی، ولې بیا خصوصي ښوونځي پرېږدي چې دغه وړ کړه چې مناسب نه دي وی کړي؟
ستاسو خبره صحیح ده، خو دا دی چې د پوهنې وزارت یو خو په دې خاطر چې آزاد رقابت د ښوونې او روزنې دا هیڅوک په هیڅ هیواد کې دا کار نسي کولای چې چاته ووایي دا تدریس مه کوه یا دا تدریس وکړه، ځکه په نړۍ کې د تعلیم تربیې اوس فلاله خپله هم د نصاب د جوړولو آزادي ده چې اکثره خصوصي مکاتب دوی د ځانه نصاب لري، خو باید مغایر د اسلامي ارزښتونو په اصطلاح سره د خپله د هیواد د ارزښتونو مغایر نه وي، هغه ته آزادي ورکوي. دا په دې خاطر چې هغه استعدادونه کوم چې په هیواد کې دي دغه استعدادونه باید واده وکړي، انکشاف وکړي، دا که په شخصي مکاتبو کې او هم په دولتي مکاتبو کې. بله خبره دا ده چې د پوهنې وزارت کوشش کوي چې ډېر خصوصي مکاتب پروګرامونه خپل تر څار لاندې ولري. اوس فلاله له نیکه مرغه وزارت تعلیمي ټوله خصوصي ښوونځي خپل تر پروګرام لاندې لري. ځینې لایحې چې تر اوسه نیمګړتیاوې لري هغه لایحې به هم انشاءالله بشپړې شي. اوس له نیکه مرغه د خصوصي مکاتبو لپاره یو ریاست هم جوړ شوی دی چې د دې تر نظر لاندې به خپل پروګرامونه پرمخ بیایي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com